درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکې کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لور ته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپناه اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت ته د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینت دا څرګندونې پرون د یو کڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلي وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. دغه برید کې 815 بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کیږي چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سحکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولې تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځې افریقا او لویدیځې استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په 13 مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی و. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې په د کابل په وخت 9:30 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 پر اول پنډی کې د افغانستان او پاکستان په لوبي پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای. درنو اړیدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
UNDP لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهاله او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په هکله د نړیوالو بې پروايي د ښځو حقوقو ته نړیواله پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري.
کابل میشتې ځینې ښځې د عامه ترانسپورت په خدماتو کې د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما
دو آن نمو که در تکسی آخری موتر رو نیول وقت خیسته دی یو نیم ساعت پاسره که انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شو ورسر ملگرشم اونا وقت کورتا رو رسیدم.
په اوکراین باندې د روسیې د لوی برید په حق هم ریپورت لرو. نور مطالب هم شته را سره پاتې شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې د دغه پروګرام دایمي استازي استیفن رودریګوز شنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو آنلاین ناسته کې ویلي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناو لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو روغتیایي خدماتونو او دغه شان نورو ضروري تاسیساتو او اړتیاوو برابرولو لپاره $2 میلیون ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي که څه هم یو شمیر مرستې وررسېدلي دي خو د سرپنا په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپنا او لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو روغتیایي مرستو او نورو اړینو تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره $8 میلیون ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې پروګرام استازي سټیفن رودریګز د سپتمبر په 6مه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو انلاین ناسته کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه ژر تر ژره اقدام وکړي.
For UNDP
we have د UNDP لپاره موږ د $8 میلیون لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهالې او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه، زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرولو او نورو اړینې مرستې شاملې دي. خو دا د یوې لویې پیښې کوچنی انځور دی. د اگست 1.3 نیټې د شپې ناوخته د ریختر په کچا 6.1 درجې دی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي. د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي کڅم وایي د تیر په څیر د زلزلې پر لپسې ټکانونه کم شوي خو په خبرې دوی لا هم په ډاک کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرخان ازادي راډیو ته وویل
موږ غورنې عملیات لږ په قلاره شوي دي، کمې تیرې چې اتلې هغه هم په قلاره شوي دي. وضعیت ښه ده انشاءالله وشه، خو د سهار ټایم کې دوه ټکانه وشلو که نه موږ سه باید کومک وکړي. موږ ته څوک لا اوسه پورې نه دي راغلي، سات راغلي نه خرانه کومک را رسېدلی دی او زموږ ټول زنانه او ماشومانان په دیرو کې پراته دي. یو ترپالې والې دی هغې کې پراته یي موږ سختې او ورځې تېره او نښې مشته نه یو ترپاله مالې هغه هم کله وش کېږي او کله دغه شي.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد الله ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې زیانمنو کورنیو ته د سرپنا په برخه کې بنسټیز کارونه وشي، ځکه په خبره ژمی را روان دی او که د دوی د اساسي سرپنا غم ونه خوړل شي له سختو ستونزو سره به مخ شي.
دولت او موسسات باید موږ سره عاجلې مرسته وکړي او د اول باید خیمې ورکړي او وروسته هغه چې دا کورونه باید بیرته ورغول شي چې دلته ماشومان ډېر زیاتې ستونزو سره مخ دي. دلته ژمی را روان دی نو ماشومانو او د زاړه خلکو ژوند به ډېر خطر سره مخامخ شي، ځکه چې دلته به ژمی دی او بارانونه یې واورې ورېږي. دغه مشکلات ډېر دي، باید اساسي سول دغه کورونه باید ورغول
شي. دا په داسې حال کې ده چې جمعه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو بیان کې ویلي وو د کونړ مرګونې زلزلې داسې مهال نوی بحران رامنځته کړی چې دا هیواد له وړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه دفتر ویلي که څه هم یو شمېر هیوادونو او مرستندوی او بنسټونو اقدامات کړي خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي په رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیچسیار هم ویلي چې دغه مرګونې زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو څارویو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کم امکاناتو اقدام کړی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي امر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او خښولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي وو چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره شته. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صاحب سره چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله. بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن شپږم اووم ورځ او موږ په دې پوهېږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلېرویشت ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوي چې دي داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده بله د څوکۍ ده او درېیم ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپل تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د دوه زرو شاوخوا کې واړه غټ حیوانات دي چې هغه ګډې اوسېږي دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ هلته ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پی او سره رابطه شوې وه چون موږ انکشافي او ادبي بودیجه نه لرو دلته په ریاست کې. نو هغې لپاره بیا موږ عقلا په هغه کم امکاناتو باندې چې پی او موږ سره مالي همکاري وکړله لس نفره مزدوران چې هغې ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زموږ څلور نفره ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورنو په منځ کې پراته دي کوم چې پټ دي خو به پټي هغه به لاندې پراته هغه به وروسته راوځي خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړې ده. نفر انتقال شوی دي هغه به د محل د خلکو لخوا نه راغونډېږي مشخص اشخاصو لخوا نه هلته به په یو ځای کې دفن کېږي خاوره به او چونه به چول کېږي بیا به خاوره چول کېږي. د هغې دپاره موږ عجیب اقدام دغه کړی دی. اوس پیرو دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته اګر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې موږ زیات خلک لېږلی خو د پیسو امکانات د نشتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي خو دا چوکۍ ته لا موږ کسان نه دي لیږلي. امکان لرو چې چوکۍ ته یو ټیم جوړ کړو دم انتقال شي او چپه دره کې چې کوم دي عامو خلکو لګیا دي هغوی هغه حیوانات ښخوي چون هغه ساز موږ نه لرې همدا اول ته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی. نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب که په وخت دغه وضعیت ته رسېدنه ونشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کېږي. یو انساني فاجعه ده چې د دغه حیواناتو نه یو ته د امراض دي زونوټیک ډیزیز دي چې هغه انسانانو ته انتقالیږي او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره داده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسېږي چون دغه غریزه منتقره زیات حیوانات لري کوم چې ژوندي پاتې شوي دي نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي. نو دا ډېر جدي ستونزه ده او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسسات او خپل موږ دولت په وخت سره اقدام ونه کړو خدای نه خواسته یو بل ناورین یو بل فاجعه به رامنځته شي.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیواله ټولنې بے پروايي کولای شي په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه ښودل شي پایلې به یې د افغانستان له پولو اخوا هم محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان انجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلې پاتې نه شي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټوالی به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه دا ده چې په نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د ښځو د حقوقو لاړ خلې جدي بحران سره مخ دی، جدي غبرګونونه ښيي، نو دا به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
وی ویل په رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندل باسانه چاره نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي که نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي نو افغان خزي به په راتلونکي کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یوې نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ترې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپ خوله ده او د نړیوالې ټولنې د بې پروایۍ چوپتیا او د عمل نشتوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري، ځکه موږ ریښتینې خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو. نه یوازې خبرو او ژمنو ته، که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم په نړیواله ټولنې غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینې ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ باندې یوازې د افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخه ونیسي، بلکې په نړیواله کچه باندې یوې خطرناکې بیلګې مخه ونیول شي.
نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندي لارې برابرې کړي، د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د روانې سپتمبر په دویمه په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي وو چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې ناکافي غبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړی. دغه سازمان ویلي وو دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر ښځو پراخه محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له کم غبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي دغه ډله لا نوره هڅولي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکروسه په افغان ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرض په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیت پر افغان ښځو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لرې کړي او د بشري حقونو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او خغل اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د روسیې او د اوکرين د جګړې د تازه انکشافاتو په اړه ریپورت لرو. روسیې د اوکرين د جګړې لپاره تیر شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایی حمله کړي او یو مهمه حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. د غبرید کې سلګونه بی پیلوټ الوتکه او توغندي کارول شوې دي. اسد الله لودین همکار مې را سره په استودیو کې دی، نور تفصیل به لودین واورو. لودین صاحب مهرباني.
او مننه سرور صاحب. د تیر شپې حمله رسنۍ وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې لپاره د لویوالي لکبل به ساری په دی وچه په دی بریټ کې 815 بی پلوټ الوتکه او د غراز توغندی کارول شوې دي. په خاطر دې په دومره لوی شمیر کې توغندی او بی پلوټ الوتکه نوې کارول شوې تر ټولو لوی شمیر په خوا 1550 یاد شوې یا ثبت شوې و چې د تیر شپې حمله به ساری کړي ده. په دې بریټ کې لزګونه کسان ټپیان دي او درې تنه وژل سوي. په وژل سوي کې یو مور او درې میاشتنۍ ماشوم هم شامل دي. اروپایي چارواکو او خپل اوکراینی چارواکو د غبرید غندلې دي او لنړۍ نه غوښتي چې دوی د روسیې د غبرید باید یوازې په ټکو یا په الفاظو نه غندي بلکې په عمل کې باید د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. او اوکراینی چارواکو لنړۍوال ټولنې اروپایي مشرانو نه غوښتي چې دوی پر روسیې باندې خصوصا د روسیې پر ګاز او تیل باندې په بندیزونو باندې غور وکړي. دغه حمله کې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د کیف دننه د لومړي ځل لپاره یو کلیدي حکومتي ودانۍ چې ویل کیږي د کابینې د وزیرانو د ناستې پاستې ودانۍ وه دا په نښه شوې ده. خو معلومه نه ده چې دغه ودانۍ مستقیم د برید هدف وه او که د توغندیو او بی پیلوټ الوتکې کومه ټوټه پرې رالوېدلې ده، ځکه له تو ودانۍ نه له چت نه یې لوګي پورته کېدله او داسې ښکاري چې پورته برخه یې زیانمنه شوې ده. دغه برید په داسې مهال کېږي چې د اوکراین او روسیې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. تازه انکشافات دا دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زیلنسکي ته بلنه ورکړې وه د اوکراین ولسمشر ته چې د سولې د خبرو لپاره مسکو ته ورشي، خو پرون ناوخته بیا زیلنسکي دا غوښتنه رد کړه او برعکس وویل چې پوتین باید راشي اوکراین ته کیف ته تر څو د سولې خبرې مخته بوزي. داسې ښکاري چې د سولې په برخه کې هم دغه دواړه مشران یو د بل خبرو ته غاړه نږدي او له همدې کبله جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او له خلکو تلفات اخلي.
له خبرونو ورآخوا
را بشو بیرته افغانستان ته. یو شمیر کابل میشتین جونې او میرمنې وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټر کې موټر چلوونکو ته یوازې او له محرم پرته د نجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور ښاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و اخیسته دی. یو 1.5 ساعت پاس را که انتظارم چه بالاخره یک کورنۍ پیدا شد و سر ملگر شوم او ناوخت کور تا را ورسیدم.
وای ده طالبان حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت په ځنګړي ډول ټاکسی موټرو ته د ښځو لاسرسی ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکي دا فارماسیسته چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پات سوي چې د لارې نور ملګري ومومي.
مشکلات خراب شده بر خانمه، یعنی حتی میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانمه استاد بانند تا منتظر موتری که زنانه پشه.
دیر زیادی ستونزی خوزه تجوری کری، نیم ساعت یا شل دقیقه باید حتما پا سرک و دریگو شاید خوزو سواری لرون که یا موتر پیدا شی. زه در دو دری اونی مخی دی افغانان تطلالی وم، هلته یه دیر زیاد در موضوع چی دی کری و خوزی یوازه تکسی که نپری خودلی. زه هر ورز دنده تا در تک پر محال دی ستونزی سر مخیم.
در کابل خار در اتم ناهی و اوسیدون که میرمن هم وارت شکایت لری او وای چې دې حالت ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړی دی. دې میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
تونس
کې یوازې اخري سیټ کې ښځې پرېږدي، نو ته نارینه ولپاره دي.
ټیکسي کې چې زه باید حتمن در سره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي، زه خپل بیخي یوازې وتلی نه شم، ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده، تر څو به ښځې حتمن ځان سره محرم ګرځوي. مرینه به کار لري، یوه میرمن هم خپل ماشوم ته ډاکټر وړلی نه شي، ډېره سخته ده.
د کابل ښار د درېمې ناحیې و اوسېدونکې میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. دی هم چینه گفتل راپور که نم خور سی ازادی راژیو تای اوویل
چنف پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به بلوسوالی دی سبز برام، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو برای من اختصاص داده بودن، چون بخیه مسافر را متا بودن.
سمود مخ که میخواستم در کابل لیویدی زده سبز بلوسوالی تا اولارشم، چون موتر دا ورخلم مخ که سیتی ما تا پریخه و زکشات نو ناری نسوال لیو چې د سب څوره سي دو طالبانو موټر چلوونکي ودره او له موټر یې وایسته. بیا چې موټر چلوونکي راغی ویلې چې زه څه کدر ولای وم چې ولې دي دان چلې له محرم پرته موټر ته پورته کړی. تیر وخت کوم چې ټیکسي خاري موټر ولا کټونس ملي پاس او کاستر او کې مخ کې سیټ کې خزي نه پریتی، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکزه وی انجنیر او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یو میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور سوی، د شلمې مادې په درېیم، څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل سوی چې د لېږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لېږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو نشتوالی د دوی اړتیاو ته د رسېدو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې سلسلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفګان او له ناورین وروسته د ستونزو سربېره په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی، او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکې ده او د کورنۍ نهه غړي یې مړه سوي، وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویه کارکوونکو سره شریکې کړي.
ډوډۍ مراته خدا ټول چې دا ټول کار نه ناری نه کوي، مونږ خود ته اړتیا لرو او خو شته خو کمې دي، مونږ خو اره یو خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بل اوسېدونکې ده چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه سوي، هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه اسپتال ته چا راوړي ما، کله چې زه په هوش رالم نو ماته یې ویللې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي. بیا زه دې کیمپ ته راوړل شوم، خو کیمپ کې موږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، موږ ته ښځې مقرر شي دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویه کارکوونکي په توګه کار کوي، هم د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنیو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله مونږ خبر شلو نو مونږ دلته راغلو په هسپتال کښې هم مونږ کومک وکړلو د خپلو ناروغانو سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفره راغلي دي او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کښې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. مونږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې را شي مونږ سره کومک وکړي، هغه که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي د مونږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالي آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي دي.
خو د دې ستونزې خو مونږ ته معلومات نه کېږي. دا ستونزې خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه ښځینه یې هلته ورته په خوا کښې ناست دی. تپوس وکړي چې خو څه ستونزه ده.